ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اوریدونکو دا خبرونه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ونیز پروګرام ته بل څه ده ورسته به دا پروګرام د ازادي رادیو خبريالان درته وړاندې کوي نن د سه شنبه ورځ د سلواغې اتمه نیټه د 1390 لمریز هجري کال د 2000 میلادي کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده نن اول د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه د افغانستان د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دې یک ولسوالۍ کې چې د امریکایي ځواکونو یوې الوتکې سقوط کړی دی نښته سوې ده. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د ازادۍ لپاره اعتراضي مظاهرې روانې دي. او چینایي چارواکو نن په هغه هیواد کې د کرونا ویروس له امله د 116 کسانو مړینه تایید کړه. پوره خبرونه واوري د افغانستان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د غزنی په دهیه کولسوالی کې چې پرون د امریکایي ځواکونو ویالوتکې سقوط وکړ نشته کړی ده. د رویټرز خبري اژانس د غزنی د امنیه قومندان خالد وردک په حواله ویلي چې امنیتي ځواکونو هڅه کوله چې په دهیه کولسوالی کې د الوتکې د سقوط ځای ته ورورسیږي او له وسلوالو طالبانو سره نشته دي. د دوشنبه په ورځ د امریکا پوځ ویل چې یو الوتکه په غزنی کې لویدلې خو وسلوالو طالبانو ادعا وکړه چې الوتکه ویشتې ده. د غزنی امنیه قومندان رویټرز خبري اژانس ویلي چې دوی ته معلومات رسیدلی چې د پښپځای کې څلور جسدونه سته او دوه تنه چې پالوتکه کې ژوندۍ پاته وو بې درک سوي دي. خو په سیمه کې خلکو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې دوی یوازې دوه جسدونه لیدل. د ازادي رادیو خبريال د سیمه لوي اوسیدونکو سره ژغړلای
تیاره په یوانی مبهجه ول وېده نو د اورې ډیره وخړه د اول وېده دوه دنه جسدونه هم جنراو او دوه دنه کیمرو.
د امریکا د دفاع وزارت یو سرچینه د هویت د پټ پات کېدو په شرط رویټرز ته ویلي چې ابتدایي څېړنې څرګندوي چې په الوتکه کې تخنیکي ستونزه موجوده وه. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د ازادۍ لپاره نن په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ولسی لاریونونه کېږي. منظور احمد پښتین د دوشنبه په شپه د پاکستان پولیسو نیولی دی. په کابل کې نن د پاکستان د سفارت مخې ته یو شمېر خلک اعتراض کوي او د منظور احمد پښتین د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د پاکستان په څو شهرونو کې هم نن د هغه د ازادۍ لپاره لاریونونه کېږي. په وزیرستان کې بنن په میرانشاه کې د پښتون پلویان په یو لوی غونډه کې د هغه د ازادۍ غوښتنه کوي. په کلای سیف الله کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي راغونډ سوي وو. دغه ولسی غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وړانګې لوڼۍ وویل
پکار نه ده چې موږ د منظور پښتون په نیولو خپل حوصلې وبایلو. موږ په خپل حوصلې هم دغه رنګه مضبوطی ساتو. دا زموږ چې کومه کامی مبارزه ده دا به موږ تر سره رسوو. موږ د دې احتجاج په مناسبت باندې د پاکستان د ریاست ته دا مطالبه کوو چې منظور پښتون دا زر تر زره را خلاص کړل شي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې اړه پرون په یو بیان کې ویل چې د افغانستان حکومت د منظور پښتون د نیول کېدو پېښه غندي. د امریکا جنگی الوتکو په تیر 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې په تیر یو لسیزه کې د هر بل کار په پرتره زیات بمونه غورځولې دي. دا خبر د امریکا هوایی ځواکونو خبر کړی دی. امریکایي ځواکونو په داسې حال کې چې واشنگتن د طالبانو له سیاسي استازو سره له افغانستانه د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه خبرې کوي په یو لسیزه کې تیر کال تر ټولو زیاتې هوایی حملې کړې دي. د امریکا د هوایی ځواکونو پر پورت کې ویل شوی چې تیر کال په افغانستان کې 1430 بمونه او چاودیدونکي مواد غورځول شوي. چینایي چارواکو نن په هغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د 116 کسانو مړینه تایید کړه. چینایي چارواکو ویلي چې 1001 تازه پیښې ثبت کړې دي. د چین روغتیا د ملي کمیسون ویاند می فینګ نن په پیکینګ کې خبريالانو ته وویل دا وای تر بیگانې مشپې د روغتیا ملي کمیسون له دیرشو ولایتونو لري پروتو او غرنیو سیمو او ښارونو 4515 مثبت پیښې راټولې کړې دي. له دې څخه 916 پیښې ډېرې جدیدي او 116 تنه تر اوسه پورې مړه سوي دي. د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم په دې مرګونی ویروس د 48 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړ سوی خو ټولې پیښې له چینایي سیلانیانو یا له هغو کسانو سره تړلې دي چې چین ته یې په وروستیو کې مسافرت کړی دی. په امریکا کې د مرضونو د کنټرول او وقایې دفاعي مرکز پرون پر خلکو ژغ وکړ چې چین ته د غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د کاناډا حکومت هم له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې د چین خوبی ولایت ته د سفر نه کوي. د تاجکستان پولیسو د اخوان مسلمین حزب یو سلو دیارلس مشکوک غړي نیولي دي. په تاجکستان کې د اخوان مسلمین ډلې پر فعالیت بندیز دی. د تاجکستان لوی څارنوال یوسف رحمان نن خبریالانو ته وویل چې په مشکوکو کسانو کې د اخوان مسلمین حزب د غړیتوب په ګمان هغه مشکوک کسان چې د اخوان مسلمین حزب د غړیتوب په ګمان نیول شوي، د پوهنتونونو شل ښوونکي او کارکوونکي، دوه بهرني وګړي او یو د تاجکستان دولتي چارواکی دی. یوسف رحمان رسنوی ته ویلي چې د اخوان مسلمین حزب هدف دا دی چې په زور په تاجکستان کې حکومت چپه کړي او یو اسلامي دولت رامنځته کړي، او یادونه یې کړې ده چې اخوان مسلمین په ډېرو هیوادونو کې ممنوع الفعالیت اعلان شوې ډله او د یوې افراطي ډلې په توګه پیژندل شوې ده. او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې د منځني ختیځ د سولې طرحه به نن اعلان کړي. د دې طرحې اعلان له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلی و. ترامپ د فلسطیني مشرانو له مخالفت سره پرېکړه کړې چې دا طرحه اعلان کړي. فلسطیني مشران د منځني ختیځ د سولې پلان د خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو د مخنیوي دسیسه بولي. ښاغلي ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې پرون وویل چې د منځني ختیځ لپاره دا طرحه یوه ډېره مهمه طرحه ده، او جمهور رئیس ترامپ وویل چې د منځني ختیځ د سولې پلان د فلسطینیانو په ګټه دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو خلمنه اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. په دې هیله چې د دې اونۍ د سې شنبې ورځ مو په خیر پیل کړی وي. د ځوان فکر پروګرام اوري د ازادي راډیو نه، لکه څنګه چې ما همکار مخکې تاسو ته وویل، او په دې پروګرام کې د تل پسیر په جلا او متفاوته موضوع باندې بحث کوو. په خبرونه کې را سره درانه او قدرمن میلمانه هم ستا، تاسو درانه هم کولای شئ په دې پروګرام کې اړیکې ونیسئ او خپل کوم نظرونه او پوښتنې چې لري لمونږ نه او همدارنګه ما له قدرمنو میلمنو نه مطرح کړئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې چې همدا اوس د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم په ځوندۍ بڼه خبريږي، په دې باندې بحث کوو چې دا اوس په افغانستان کې، د افغانستان په لرې پرتو سیمو او یو شمېر ولایتونو کې لا هم ناوړه دودونه زیات سته، عملا روزمره خلکو ژوند دی په دې برخه کې، یعنی کله چې دغه ناوړه دودونه دي دوی مشکلات جوړ کړي دي، دغه ناوړه دودونه د لامل ګرځېدلې چې زیاتې ستونزې رامنځته سي چې بالاخره د خلکو ټولنیز ژوند دی تریخ کړی دی په یو ډول باندې. په دې مسایلو باندې بحث کوو، او دا چې کچېرې دغه مسایل حل نسي، دا چې څنګه رامنځته سوي دي، دلایل یې څه دي، او که نه حلېږي بیا څه ستونزې نورې پېښولی سي، او څوک کولی سي په دې برخه کې مثبت اوسي یا هر اقل خپل رول ولري چې بالاخره دا ټول مسایل پای ته ورسوي. په خبرونه کې را سره درون میلمه خانولي عادل دی. دوی باید تاسو وایم چې تقریبا 15 کاله یا 4 کاله وړاندې په همدې برخه کې خپل مبارزه پیل کړه، تر دا اوسه یې مبارزه روانه ده، او ان شاء الله چې رنګ هم راوړی ده، ځکه په پکتیا ولایت کې همداسې د عادل صاحب، او په پکتیا ولایت کې دوی کله چې دا مبارزه وکړله، هلته په پکتیا ولایت کې د پکتیا ولایت په ګڼو ولسوالیو کې کله چې یوه نجلۍ ورکول کېدله یا کوزده کېدله، نو بیا د کورنۍ لخوا یې د زوم پر کورنۍ باندې زیات لګښت کېښودل کېده، مصارف به زیات و، همدارنګه د ولور غوښتنه به کېدله چې فکر کوم چې اوس یو څه حل سوي دي دا مسایل او راکم سوي دي. دوی تر دا اوسه چې څو شېبې مخکې له ما سره دا موضوع مطرح کړله، یو غورځنګ هم جوړ کړی ده، او هڅه کوي تر څو د افغانستان په ټول افغانستان کې، د افغانستان په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې دا مسایل حل کړي، تر څو د خلکو ژوند اسانه سي او خوشاله اوسي ټول خلک. همدارنګه قدرمن اغلی تفسیر سیاپوش را سره ده، دا هم باید ووایم چې ټولنیزه فعاله ده، بیا د حقوقي چارو کارپوه ده، او له دوی نه به هم پوښتنې ولرو. په دې مسایل پر سره بحثونه وکړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو به وروسته د ټلیفون شمیرې ووایم چې ځان سره نوټ کړئ، او بیا کولای شئ چې موږ سره اړیکې ونیسئ او کومې پښتنې لري یا هلته تاسو په غزنی مو کې اوسېږئ یا هلته دودونه څنګه دي څومره ستونزې جوړې کړې دي دا ټول مسایل بر سره مطرح کړئ. اوس به راسو عادل صاحب ته. عادل صاحب راته ووایئ چې تاسو څنګه دا مبارزه پیل کړه چې دا اوس روانه ده او د تاسو په نظر څومره په پکتیا ولایت کې د پکتیا ولایت په کومو سیمو ولایتونو کې څومره ځوانانو به ولور ورکولو یا څومره کورنۍ به د ولور له اخیستلو ډډه کړې تر اوسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول باید ووایم چې د افغانستان له خلکو نه چې امدا اوس زموږ غاګابري غواړم پوښتنه وکم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې د افغانستان د خلکو تر ټولو غټ مشکل څه شی دی؟ یعنی هغه څه شی دی چې د نورو ټولو مشکلاتو په نسبت غټ دی، د نورو ټولو مشکلاتو په نسبت خطرناک دی او د نورو ټولو مشکلاتو په نسبت موږ ډیر زبرولی یو؟ کېدای شي د ډیرو ځواب دا وي چې جنگ دی، نامنی دی، طالب دی، داعش دی، امریکا دی، پاکستان دی او دې ته ورته نورو ستونزو ته اشاره وکړي، د دوی مداخلو ته اشاره وکړي. زما ځواب دا دی چې د افغانستان د وګړو تر ټولو غټ مشکل، تر ټولو خطرناک مشکل سي له جنگ نه هم خطرناک دی، له نامنۍ نه هم خطرناک دی، هغه ولسی قوانین دي. یعنی هغه ناوړه رواجونه او دودونه دي چې له پیړیو راهیسې په افغانستان کې په خلکو باندې حکومت کوي او څوک یې ماتولی نسي. د ثبوت لپاره څو خبرې کول غواړم. اول، ما څومره د مخکې یو ریسرچ وکړ، یو تحقیق مې وکړ، چون زموږ د ناوړه دودونو ضد غورځنګ جوړ کړی، د دې په چوکاټ کې مې یو تحقیق وکړ، یو سروې مو وکړله، پلټنه مو وکړه. د افغانستان هر وګړی د خپل ژوند له نیمایي څخه زیاتې پیسې د ناوړه رواجونو په برخه کې لګوي. یعنی زموږ د ټول ژوند چې کومې پیسې ګټو، له نیمایي څخه زیاتې د ناوړه رواجونو ښکار کیږي. موږ خپلې له نیمایي څخه زیاتې پیسې په دې خاطر په بېلابېلو مراسمو کې لګوو چې خلک به څه وایي. یو مسله دې خبرې ته په کتو سره د افغانستان خلک، یا د هغه خلک چې دودونو ته ډېر ژمن دي، زه کله کله وایم چې دوی د خدای له خبرو دومره نه ویریږي لکه د خلکو له خبرو نه چې ویریږي. دومه مسله چې زه په دې اړه کول غواړم هغه دا دی چې زما برداشت دا دی که دا نن تاسو راولاړ سي او یو غوړ تحقیق او پلټنه وکړی، تاسو به پته ولګیږي چې د افغانستان خلک د خدای نه، د خدای دومره بندگان نه دي، د خدای بندگی دومره نه کوي لکه د خلکو د خبرو بندگی چ کوي، یا د خدای د اوامرو، د خدای د اصولو، د خدای د قوانینو، د حدیثونو او د آیاتونو دومره پیروي نه کوي، او لوغونه دومره هغه ته دومره احترام نه کوي لکه په هغو دودونو رواجونو ته چې کوي چې هغه په دې ټولنه کې حاکم دي او پر خلکو باندې حکومت کوي. درېمه مسله چې غواړم ووایم هغه دا دی چې د افغانستان خلک که لږ فکر وکړي، څوک چې زموږ غږ اوري، هغه خلک په ځانګړي توګه چې هغوی په جنګ کې مصروف دي، د انتخاباتو له موضوع نه شکایت لري، د سولې له موضوع نه شکایت لري او دې ته ورته له نورو شیانو شکایت لري، هغو ته وایم چې تاسو را ولاړ سي د هغه څه نه شکایت وکړي چې هغه تاسو خپله رامنځته کړی دی، هغه مشکل چې هغه ستاسو په لاس کې دی، هغه ناوړه رواجونه دي. راځي مخکې لې چې د حکومت په اړه شکایت وکړو، راځي مخکې لې چې د حکومت د قوانینو په اړه شکایت وکړو، راځي مخکې لې چې د کمونیزم په اړه شکایت وکړو، راځي مخکې لې چې د نورو شیانو په اړه فتواګانې ورکړو چې ولا ډیموکراسي داسې دی، کمونیزم داسې دی، فلانکی داسې دی. راځي ووایي چې زموږ رواجونه څومره خراب دي. راځي رښتیا ځان سره کینو، یو قلم او کاغذ راواخلو او له ځانه پوښتنه وکړو چې د جنگ تاوانونه زموږ په شخصي ژوند کې څومره ډیر دي، او د ناوړه رواجونو تاوانونه او نقصانات زموږ په ژوند کې څومره ډیر دي. د مثال په ډول ما یو بل تحقیق هم کړی د همدې غورځنګ په چوکاټ کې، ما ثابته کړی چې عام ډول سره عام وګړي په افغانستان کې په خپل ټول عمر کې 15 لک افغانۍ ګټي. یعنی دوی چې کله مکتب وایي، بیا پوهنتون وایي، بیا په اصطلاح نور زده کړې کوي، بیا وظیفه اخلي، تر مرګ او تقاعده پورې هر افغان په متوسط ډول 15 لک افغانۍ ګټي. البته دا زما ریسرچ ده، دا څومره صحیح دی په دې اړه بیا علما نظر ورکي. اوس افغانان راولاړیږي یوازې په عموم ډول سره، ځینې خلک له دې نه مستثنا دي، اغو د دغه 15 لک څخه په متوسط ډول 10 لک افغانۍ صرف د خپل واده لپاره لګوي، پاتې سولې 25 لک افغانۍ. 25 لک افغانۍ باندې ځکه دی ژوند نشي تیرولی چې سبا ته د ده مور مریضه کیږي او له ده سره پیسې نشته چې 1 لک 2 لکه پور باندې ولګوي، خارج ته بوزي. دی مجبور دی د خپل مور د مرګ نه وروسته هم 1 لک افغانۍ خیراتونو باندې ولګوي. دا خیرات په عموم ډول خلک د خدای لپاره نه کوي، دا خیرات عموما خلک د خلکو لپاره کوي، چون له دې نه ویریږي چې خلک به څه وایي. په افغانستان کې یو ډیر تریخ واقعیت دا دی فیروزه جانې او د افغانستان وګړو، چې خلک که په دې پوه سي چې زما مور بیماره ده او دا ډیره غریبه کورنۍ وي او په دې پوه سي چې په 1 لک یا 2 لک افغانۍ زما مور جوړیږي، خو په عین وخت کې لږ ویره هم ولري چې ولاکه داسې جوړه نه شي. دوی په مور علاج نه کوي، بلکې د مور د خیرات په اړه ډیر فکر کوي چې که سبا مې مور مړه شوله نو دغه خیرات به څنګه کومه، خو که مړه شوله دوام مې پ ونه کړه څوک نهشته چې پوښتنه راڅخه وکړي، ویل که خیرات مې مور پسې ونه کړه نو بیا د ټولو خلکو خولې ماته دي. یعنی زه به ووایم چې موږ آزاد وګړي نه یو، موږ غلام وګړي یو. د چا غلامان یو؟ د خلکو غلامان یو. د چا غلامان یو؟ د ناوړه رواجونو غلامان یو. موږ اصلا دغه جرأت نه لرو چې ناوړه رواجونه مات کو. موږ په عموما ډول په افغانستان کې په عمومي ډول سره خلک دا خبره نه ډیر نه کوي چې دا کار نه کوم، ولې؟ ځکه چې دا غیر انساني کار دی. دا کار نه کوم، ولې؟ ځکه چې دا غیر اسلامي او غیر دینی کار دی. بلکې د خلکو هغه خبره چې ډیرې په خلو باندې راوړي هغه دا خبره دی چې دا خبره دا کار نه کوم، ولې؟ خلک به څه وایي؟ دا کار مه کوه، ولې؟ خلک به څه وایي؟ یعنی موږ له خلکو څخه ډارېدونکی قوم یو، نه له خدای څخه. ولې ځینې انسانان په دې ټولنه کې ستا چې یغو دا رواجونه نه یوازې دا چې منی نه، بلکې په کلکه باندې د دغو رواجونو په ضد باندې درېږي او مبارزه کوي. هغو په دې پوهیږي چې زه انسان یم او هغه رواج باید خپله هم ونه منم او نور هم ته نه منې کوم چې هغه د ټولنې په تاوان دی. منم چې دغه مبارزو ځینې پایلې راوړي دي، دغه مبارزې لا هم روانې دي او مبارزه به کیږي. په ټولنه کې داسې خلک لا هم شته چې هغو د دغو دودونو په ضد باندې مبارزه کوي او دا غیر انساني ګڼي او په ښکاره باندې اعلان کوي چې زموږ د ټولنې ځینې رواجونه غیر انساني دي او دغه غیر انساني رواجونه زه نه منم او زه انسان یم.
مننه عادل صاحب، کور ودان تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. اوس به هغه لې تفسیر نه یا سی افوشنه په پښتنه وکړو، خو قدرمن اوریدونکو زه باید وایم چې په دې پروګرام کې به یو دینی عالم محترم ناصر الدین فروتان سره به هم خبرې وکړو. دا چې شریعت له نگاهه دې مسائل ته څنګه قاعدې وضع سوي دي، یا څه شریعت کې ویل سوي دي، هغوی به هم په خپل بحث ولري. اوس به پښتنه وکړم، اغلی تفسیر که تاسو راته ووایئ چې د ځوانانو رول څومره مهمه کیدای سي، ځکه دا پروګرام د ځوانانو لپاره مشخص شوی او هغوی دا مسائل اوري. تاسو راته وایئ چې د ځوانانو ونډه څومره مهمه ده دغه ناوړه دودونو د منځه وړلو لپاره.
منم خدا، سلام علیکم، وخت همه بخیر.
علیکم سلام.
تشکر از اینکه شما فرصت دادین تا بتونیم به عنوان یک جوان امروزی که با هزاران مشکلات مواجه هستن صحبت داشته باشیم و بتانیم دردهای از اونا را بیان کنیم از طریق رادیو آزادی. امروز موضوعی که ما شما صحبت در موردش میکنیم، یعنی رسم و رواج ها و عنانات ناپسندیده که در جامعه ما مرواج است و همیشه این رسم و رواج ها یعنی تانسته که جامعه ما را متضرر بسازه، بخصوص جوانای امروزه. امروز ما بسی که می داشته باشیم در مسائل تویانیک است. امروز اگر ما ببینیم که بیشترین ضرر کی ها می بینه، جوانای امروز می بینه. امروز جوانا ها یا از بیکاری اونا شکایت داشته باشن یا از هزارها مشکلی که امروز ما داریم، که مهمترین عواملی که امروز همه چیزی که صدرای ما قرار میگیره ناامنی هست در افغانستان. جنگ های دهدهی است که در افغانستان ما داریم و همیشه در مشکلات هایی بودیم، اما ما امروز نمیخوایم که او رسم و رواج ها و عناناتی که امروز ما را متضرر میسازه یا ضرر داره برای همه جامعه افغانستان، به خصوص برای جوانای امروزی افغانستان. ما میخوایم که همه جوانا دست به دست شویم تا بتونیم که مانی ازی شویم، یعنی صدرای ازی قرار بگیریم، اجازه نتیم. اگر امروز خانواده ها درست که در بعضی ولایت های ما که هست رسم و رواج هایی هستن که اونا تویانه میگیرن، میگن که امیر ما شما بس کنیم که تویانه به چی معنا هست؟ یعنی ما باید فرزند خود توسط پول بفروشیم؟ نه، اصلا در هیچ قانون ایره برای ما اجازه نمیده. اگر ما از نگاه شریعت اسلامی همچنان صحبت کنیم، اگر ما شما امروز از نگاه قانون وضعی که خود بشر رو وضع کرده اگر صحبت کنیم، از هیچ نگاه ما که میبینیم یعنی ما حق از این نداریم که در قسمت زندگی کس دیگه امروز ما صحبت کنیم. درست است که امروز به خصوص بانوان زیادتر با مشکل مواجه هستند، که اگر ما ببینیم شاهد ازی هستیم که دخترای زیر سن امروز ازدواج میکنن. امروز ما ببینیم که زیادتر پسرای جوان خارج از افغانستان به خاطر ازی میرن تا بتونن اما پولی که از اونا خواسته شده که باید به عنوان تویانه هستن باید او را آماده بسازن، که بیشتر از 1 میلیون افغانی امروزی است و بیشتر از او همچنان در بعضی ولایت های ما رسیده. متاسفانه چرا ما نمیتونیم که بعضی رسم رواج ها و عنانات کس که امروز میتونه متضرر جامعه افغانستان که ما مشکلات زیاد دامنگیر از این جامعه افغانستان است، ما نمیخوایم که اینا هم مشکلات باشه که امروز یک جوان ما دست به احتیاط و به مواد مخدر بزنه به خاطر از اینکه اونا ندارن هزینه که باید اونا ازدواج کنن، چرا که خود نکاح که هست این دستور الهی از بالای همه مسلمانانی فرض دانسته شده که باید اونا ازدواج کنن. اگر این مشکلات که صدر آید ناقرار بگیره، هیچگاه اونا نمیخوان که باید یا ناگزیر میشن که ترک از افغانستان بگن یا ناگزیر میشن که دست به مواد مخدر بزنن. هزاران مشکل هست که دامنگیر یعنی ملت افغانستان میشه، در صورتی که ما بسیار مشکلات داریم. ما امیدوارم که جوانان خودشان یک ابتکار داشته باشن، یک کار کنن که از نگاه شریعت اسلامی که ببینیم اجازه دادن که میتونن اگه اونا توافق داشته باشن نظر به شریعت اسلامی باشه. هیچ خانواده نیاز نیست که سر خونه به حساب که داماد می باشه سر از اونها زیاد قیدات بیاره، سر از اونها زیاد مشکل بیاره، که دین مقدس اسلام و همچنان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگه بهترین نکاح یا بهترین آرزو است که کمترین هزینه را داشته باشه. اما متاسفانه امروز در جامعه که ما با هزاران مشکل در خط فقر قرار داریم، اما بازم ببینیم که ادعای ازی میشه که در بهترین هتل باید هرسی باشه و بهترین چیزایی که امروز در دسترس او خانواده قرار نداره از اونها خواسته میشه یا ادعای ازی میشه. ما امیدوارم که خود جوان ابتکار داشته باشن، خود جوانان یک کار کنن تا بتونیم که از این رسم و رواجایی که امروز ناپسندیده هست و هیچ کس دوست نداره. امروز چرا یک دختری که زیر سن هسته، چرا امروز با یک آقایی که نسبتاً بزرگ سن هسته بر از اونا به ازدواج میاد؟ بخاطر از اینکه در بدل از او بر از او پول داده میشه یا خوشنط های گوناگون بر از او مواجه میشه که ناگزیر میشه که دختره که زیر سن به حساب عروسی کنن یا او را بر عروسی بدن. و همچنان ما اگر صحبت کنیم پیش از ظهور اسلام یعنی جهالت که بود زنده برگور کردن دخترها بود، اگه امروز ما ببینیم شعبی زنده برگور کردن دخترها یا بانوان حال هم هسته، چرا که حق تعلیم و تحصیلشون گرفته میشه، حق اجتماعیشون گرفته میشه، حق حقوقیشون که خودشون باید تصمیم بگیره او گرفته میشه، پس شعبی زنده برگور کردن است. من امیدوارم که همه جوانای افغانستان که امروز صدای ما را از طریق رادیو آزادی میشنون، اونا تصمیمشون باید به گونه بگیرن که نباید هزینه های گزافی که امروز در هاروسیا مصرف میشه نباید اون گره مصرف شود. باید ما امروز بنیادهای خیریه را ایجاد کنیم برای کسایی که در فقر قرار دارن. امروز ما در یعنی در فصل زمستان قرار داریم، ببینیم که چقدر خانواده ها در فقر سپری میکنن. پس ما او تویانی که امروز میدیم، پس او مصرفی که گزاف را که ما دگروسی میکنیم، میتونیم دست از اونها را بگیریم، میتونیم که بر از اونها کمک کنیم. یک داستان بسیار زیبا که به یادم آمد که از دوران یعنی بی بی فاطمه زهرا هسته، وقتی که عروسی از اونا بودن، میگه کسی در پیش درشان آمد به حساب از اینکه از اونا کالای بخواین، لباس بخواین. میگه بی فاطمه زهرا دو لباس داشت، یک لباس بود که بر عروسی یا نکاح خود تهیه کرده بود و یک لباس بود که پینه‌ای که روزانه میپوشید. وقتی که رفت به طرف لباسش میخواست که لباس پینه‌ای رو بره بده، گفت نه، پس من به خداوند چی باید جواب بدم؟ لباسی که بر نکاح ساخته بود او رو به مو کسی که در پیش درش آمده بود بر عروسی. امروز افغان‌ها همچنان نیازمند همی کارا است که باید بهترین ها را به دیگر را بدیم، نه کار کنیم که امروز بتانیم جامعه ما قدر یعنی مشکل داره که ما نمیخوایم دیگر دامنگیر از مشکلات بسازیم. باید بخصوص جوانایی که امروز ما داریم، ماشاءالله همه جوانایی هستن که از همه امور آگاه هستن، بخصوص امور دینی، باید خودشان آگاه بسازن تا بتانن که یک زندگی آری از همه چیز داشته باشن.
بسیار تشکر، سلامت باشین. قدرمنو اوریدونکو تاسو کولای سي خایوس په مو قلم او کاغذ خسته وی چې تاسو شمیری وایم ځان سره نوٹ کئ او بیا ل دونی منور هاخوا تاسو کولای سئ چې زنګ وو هي 0199 45 40 همدارنګ 0199 225 په دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې اړیکه ونیسئ کومه پوښتنه کوم نظریات لري پر پروګرام کې مطرح کئ خو هر منسی چې حتمان د حل لارې هم وای کوم ځاینو کې کوم موسمو کې زیات مسائل روان دي او خلک ورنه شکایت لري دا سو گریوان دي لدی سونزو سره تاسو ورته د حل لارې مشخصه کئ چې هغه ورنه استفاده وکړه. عدل صاحب راځو تاسو ته څه فکر کوئ د دغه ډول اناناتو یا د دودونو خپل رامنځته کېدل د افغانستان په سیمو ولایتونو کې یا په افغانستان کې دلیل یې څه دی؟ آیا له پخوا دا مسایل روان و کنه په دې وروستیو کلونو کې دا دودونه سته؟
انسانان چې په کومه ټولنه کې ژوند کوي د هغو د ژوند لار هم دغه دودونه دي. فرهنګ زموږ د ژوند طریقه ده، فرهنګ زمنګ د ژوند لار ده. ل فرهنګ پرته ما او ته نشو کولای اړیکه برقرار کو. ل فرهنګ پرته یعنی فرهنګ قوانين دي، فرهنګ نه لیکلي قوانين دي، فرهنګ ته تعاملي قوانين وای. و سوال پیدا کیږي کله چې دغه قوانين یا د خلکو د ژوند لار دا سموي، دا روغوي، دا منطقي وي، دا دینی وی، دا اسلامی وی، او د عقل پر اساس ولړوی، د هغې ټولنې د خلکو ژوند به ښه وي، ژوند به آسان وي او ژوند به آسوده وي، او هغه ټولنه به د ترقی او پرمختګ په لور باندې روان وي. ځکه همدغه رواجونه دي چې ټولنه روغې لارې ته برابروي، کامیابی ته رسوي، او همدغه رواجونه دي چې ټولنه تباهي ته رسوي. نو د انسانانو کله چې د انسانانو شمیر لیاونه 200 دی، په امغه ټولنه کې رواجونه هم رامنځته شوي دي. ولیدا چې دغه رواجونه تر ډیره د مجبوریت پر اساس رامنځته شوي دي، خلکو په خپلو کې د اړیکو د ساتلو په خاطر باندې د یو لار پیدا کړی ده، یعنی خود به خود رامنځته شوي دي. کله چې انسانانو په ټولنه کې ژوند کړی دی، دغه یو کار یو ځل یو انسان کړی دی، بل انسان هم هغه کړی دی، بل انسان هم دغنه تقلید کړي دی، اغه کړي دی، بل اخر دا په ټولنه کې پرواج باندې بدل سوی دی. ان ډیر خلک چې وکی غته موږ وای چې دا رواج دی چې ټول خلک اغه کوي او کڅو کې ونکي پیغه پوری خلک خاندي او اغه رټي. دغه ددونه او دغه رواجونه چې ځنی خدي او ځنی بد دی، د افغانستان وګړو ته باید وایم چې دا رواجونه مطلق اکثریت هغه خلګو را مستقلی چې نه تعلیم درلود، نه وخت مسلمانان وو، نه یغو اصل بت پرستان وو، هغه آتش پرستان وو، هغه مسلمانان نه وو، هغه تعلیم نه درلود، هغه دغه قوانين جوړ کړی دي، دا هغه د ژوند په نتیجه کې جوړ شوی دي. نن سبا زه چې تعلیم میکړی، زه چې مسلمانیم، زه چې ځان ته هوښیار وایم، زه چې ځان ته د عقل پلوی وایم، عقل پال وایم، زه را ولاړیږم هغو قوانینو ته احترام کوم چې پیړۍ پیړۍ مخکې هغه چا رامنځته کړي چې موږ هغو ته جاهلان وایو چې دا د جهالت دوره وه. موږ نن سبا په ډیر افتخار سره په هغو قوانینو باندې عمل کوو چې هغه د جهالت په دورې کې رامنځته شوي چې موږ ورته د جهالت دوره وایو. ښایي هغه انسانان که اوس ژوندي وای فکر به یې کوو چې جاهلان خو اصلن کې دغه دي چې په 2019 کال کې په 19 او 16 پیړۍ کې هم په 20 پیړۍ کې هم دوی هغه رواجونه عملي کوي چې پیړۍ پیړۍ په خوره منځ شوې دي. یو شمیر دودونه اوس هم متاسفانه د ورځې په تیرېدو سره رامنځته کیږي او د اصلاح لپاره کې اقدامات ونیسي ټولنه به ډیره زیاته خراب او ویران کی.
عادل صاحب په بخښنه سره د کله چې په ټولنه کې غواړو بدلون رامنځته کړو لومړی باید لزانه پیل کو. تاسو په دې وخت کې لزانه پیل کړی دی؟ زه داسې خبره سوې یم چې تاسو په خپل واده کې لوړ مصرف نه دی کړی، لږ کیسه راته وکوئ.
لږ کیسه خو دا ده چې بالکل زه در سره موافق یم فیروزه جانې او د افغانستان خلکو چې که څوک غواړي یو چاته ووایي چې یو بد کار مه کوه، یو ناوړه کار مه کوه، اول یې خپله باید نه وي کړی. ما له کلونو راهیسې د ناوړه رواجونو په ضد باندې مبارزه کوله په خپل کور، په خپل کلي، په خپل ولایت او په خپل هیواد، او که خدای قدرت راکړو د نړۍ انسانانو لپاره.
څومره د مخ کې زلې او امتحان سره مخصومه هغه دا و چې خپل هغه وخت را ورسید چې ما باید پریکړه کړې و چې زه ناوړ رواجونه عملي کم کاملي نه کم، یعنی زما واده را ورسید شاوخوا پنځه شپږ میاشتې مخکې. نو ما په خپل واده کې ټول هغه رواجونه چې هغه ناوړه و، هغه بد و، هغه مضر و، هغه د انسانیت خلاف و، هغه د دین خلاف و، از زموږ ټولنې ژوند یې سخت کړی و، زموږ د ځوانانو، زموږ د خوندو، زموږ د ورونو، هغه ټول ما تر پښو لاندې کړې په اصطلاح او په پام کې مې ونه نیول. مثال، ما کلک ودرېدم او د ولور له ورکړې نه مې ډډه وکړه. ما په خپل واده کې ولور نه دی ورکړی. ما په خپل واده کې د نامزادۍ او کوژدۍ پر مهال چې کوم مصرفونه کېږي ما هیڅ مصرف نه دی کړی. ما د جنې کور ته د لس روپو شی هم نه دی وړی، ځکه دا جبري شیان دي چې موږ باندې وړل کېږي او په خپله خوښه کې څوک نه وړي.
هغوی څنګه ستونزه خو به نه وه، څنګه یې ومنل؟
ولا خو هر څوک وایي کوترې هغه سره یوځای کېږي چې بڼه کې سره ورتي که مخو کې سره ورتي. مقابل طرف خلک هغه چا سره واده کوي چې هغه ستا په شان تې وي، نو که یو څوک ستا په شان تې نه وي او نو ته واده کوي بیا خو ژوند نه سره تېرېږي.
د ما هدف دا ده چې ښایي د تاسو مېرمن به دا درسره منلی وي چې هېڅ هم راوړئ، مصرف نه مه کوئ، ورته اړتیا نشته ځکه چې دا ناوړه دود دی. خو د هغوی کورنۍ ته څنګه تاسو قناعت ورکړم؟
بالکل، مخکې له دې چې دی پوښتنې ته راسم، تاسو یې پیاد ساتئ، زه به دغه خپلې خبرې لږ نورې مخته بوزم. هغه ده چې ما په کوژده کې هېڅ مصرف نه دی کړی. ما په واده کې نه خلکو ته ډوډۍ ورکړې، فقط چای مې ورکړی دی په ټول واده کې. زما د واده د کوژدې ټول مصرف څه کم 15000 افغانۍ سو. ما په خپل واده کې دا دودونه هم مات کړ چې په افغانستان کې رواج دی کله چې هلک او جنۍ نکاح سره کوي نو هلک په یو کوټه کې ناست، جنۍ په بله کوټه کې ناست، او بیا ځان ته وکیل انتخابوي. ما وویل چې دا به زما لپاره غټ بېقلتوب وي چې زه د خپل واده صلاحیت بل چاته ورکم او ځان لپاره وکیل وټاکم. همدارنګه زما ننزدې او زما میرمنې هم وکیل نه ده ټاکلی. بله مسله دا ده چې کله ته یو داسې کار کوي چې هغه د ټولنې رواج وي او د ټولنې خلک د هغه پر اساس ژوند کوي او ته هغه ماتوې، دې کې هیڅ شک نسته چې خلک به ستا سره مخالفت کوي. دغه مخالفت تر ډیره د خپلې کورنۍ له خوا نه وي، یعنی زما له کورنۍ له خوا نه ډیرو شدیدو اختلافاتو سره مخ سومه، مشکلاتو سره، او همدارنګه د خپلو خسرخیلو له اختلاف سره هم مخصوم چې کېدی سي ځینې دوستان به زما اواز هم اوري. ولې دا هغه ستونزه ده چې په هر ځوان چې وغواړي دغه رواجونه مات کړي دغه ستونزه به ورسره مخ کېږي. مهم شی دا ده چې تاسو باید مبارزه وکړئ، تسلیم نه سئ. ما د همدغو رواجونو د ماتولو په لاره کې د بریا لپاره شاوخوا شپږ میاشتې خپل د کورنۍ خبرې، لانجې، مینتونه، په اصطلاح غندنې، د هغوی هغه تهدیدونه، دا مې ټول د شپږو میاشتو لپاره غاړه باندې اخیستې. یعنی شپږ میاشتې ما ډیره سخته مبارزه وکړه تر څو هغه ډول واده وکړم چې ما غوښتل، او په هغې کې مې ټول ناوړه رواجونه تر پښو لاندې کړه. د واده ټول مصرف مې 15000 افغانۍ سو. او دا کار مې ځکه وکړ چې خلکو ته ثابته کړم چې واده کول یو سخت کار نه دی. واده په داسې طریقه هم کېږي او تاسو هم کولی شئ په دې طریقه باندې واده وکړئ.
مننه عادل صاحب. قدرمنه اوریدونکو، اوس به د میلمنو په اجازه
باندې. السلام علیکم. زه د خوست ولایت د زیبایدان دی ولسوالۍ نه ولی ولاته شته پاړی کا کیم.
ستړي مسې مام غختل تاسو ته ستړي مسې در کما. مهرباني وکوي د خبرونې موضوع مو اوریدلې ده، تاسو په اړه څه نظر لرئ؟ مهرباني نظر مو څه ده؟
نه نه زحمت نه ده چې دا تاسو کوم مزور خطر لري، خپل موضوع دی، خام موضوع دی، خو دا غزلمانی دیوانی وکړه زه کوم چې دا د سیدا سیاست د کام خبرې کوي د سزا دا اوس هغه د کلیوالي خال خو د کیسو نه غري نه پیږي سزا دا اوس خبرې ته وکی زمينه خپل ته دې زمينه تاسو نو سوالې کې تر الا سلا کو نه ونی سا وتلا کا ولا کرته ولور پینځل تلي ځکه خو تکری هو رختونه چې خود سی وخیا چې وری پینځل سو سپور سلا کو افغانۍ تر رسیدي. نو دا ډیره خپل موضوع دی خو کله ټینګار پوه که حقیقي چې دا خوري مو شه دا ډیره خبره شي خدای واکس خو ولا بلا کو دا غامل ما ووي چې مو خپل چاته چای مړې نه چې خو ولا کا کیږي ته بیا بالکل په چاله چای مړې خړلې نه وینو که چاله خړلې وای مو کې خدای ری وو ته چاله چای مړې وخري خو نه خو به چای مړې ګر کېږي خو ته ووي چې مو
سم ده انشاءالله چې عادل صاحب په دې اړه تاسو ته ځواب وایي. بل لوریدونکو به ورو عادل صاحب تاسو د دوی پوښتنه ځان سره نوٹ کړئ، ما هم نوٹ کړله چې بیا ورسره تاسو ځواب وایو. سلام، وخت مو په خیر، مهرباني وکوي د تاسو ټلیفون رخصه وای دا خبرې وکوي. ته دوی تماس قطعه او وبورو سينور صبي. سلام، وخت مو په خیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکوي. څوک له کومه ځای مو تماس نیولای دی؟
او مهای محمد جان د کندهار څخه ځان اعلان
سلام علیکم. ځوان دی وسیمنن. علیکم سلام محمد صاحب، خرغ لاس لکندهار اداره ته وای چې د پروګرام موضوع ما اوریدلې.
ګوډ نه اوریدل چې هر څه خبرې کوي. څورې زما خدیر خلک می خفاس ور دی خو ابو د سونه یو دی او یو خاطره و د زیر د خبرې وکړه. دا و نور مسمانه ام یا ابو نور نه کاوی نه چې مې ډیر شمه موضوع راخته د خوځانې ما سره ولیدې موټر یا مثلا په ځنځله کالدار راغلی وي چې زور نه کالدار دا پر ځای ورکی ولای د زوی د واده مسرته په وکی دونه دونه دغه وکی ګور دا خو په یوه مزات کې نه صدا.
په کندهار کې تاسو کیسه را ته وکوي آلته دغه رسم او رواج نه څنګه دی؟
په کندهار کې خورځانې ګور د امریکایانو د کټارو په شمول خلک به دا پیسو مختص ولا فور کې کارت کې د اکثر خلک درته نه شي مباس نه کې په ټلیفون کې راکې و تا دا نه کوم عمره و کوم عمره ولر چې ما چې راځي زړه بدر نه لرم نو دغه مثلا چې ما نه وی و چې نه وی لږ نه وی هغه دی ما کوم څنګه لا ویر تست کړه دا ته مې ولې د خورځانه د میدان څخه په تاریخ څخه ته زړه خو د کور څخه چې په پاین څخه د عمرې ته راځي خو رغمان تروسي دا څه څه دا
محمدي صاحب کته سره ته وای چې تاسو په خپل واده کې څومره مصرف کړی وو؟
نو خدا سره خدا را قدر نکړ د څومره کړی چې معنا بوټه کوم څه نارواز دي په نن بوټه سره نو مو دا مو خدا کړی خدا سره ما معمول قدر نه لږه هم څه دوه څه کړی باندې وا د خپل خامخای او د څومره لیکل نه کړی د کوم څه کې بل امر کړی سره خدا دې ورډالو په پیسو مختص ولا دا څو خلک پور کوي دار کوي پاک کوي دا کوي نو بس مر په کورو کې د انفان ودنه کې څه دی دا څه معمول
سامه ده محمدی صاحب، تاسو هغه کسان چې لوړ لګښتونه کا په خپل ودونو کې په خپل محفلونو کې تاسو توصیه ورته څه ده خبره مو ورته څه ده؟
دا څه مخاف وو په دې رخر چې دا غواړي چې دا د عمرې ترته نه کیلا نه چې نه کیلا نه کی په دې رخر چې دا فور کې مطلب نه کیدا په دې زوم نه دې کې نه دې کیدا نه چې مطلب نه دې ګوره دا په کول دا و چې واده نو دا څه دې دا په څنګه له دوی جو شریع خپل دې جوړ نه جوړ دا چې زنګ نه په کال نه خرڅ کې نه نه په کوز خرڅ په بل څه خرڅ کې.
مننه ځوان دی اوسې محمدي صاحب کور ودان فکر کوم د دوی تماس پریس هر کای فریکس وا نو یو بل اوریدونکو به واورو چې دوی څه نظر لري. سلامونه، وخت مو په خیر.
سلام رحمت الله زما سلامونه مو باندې آزاد راتل اوریدونکو ټول مونږ ته سلامونه او مشرب نه خل نور نه خبره.
ځوان دی وسې میخیل صاحب اندارته وای چې تاسو خو د ځوان فکر موضوع مو اوریدلې ده. ځوان فکر پروګرام چې موږ په ناوړه دودونو باندې باس کوو په ننګرهار کې ناوړه دودونه کوم کوم مسایل دي چې تاسو ورته ناوړه فکر کوئ؟
موضوع هم واره ده بالکل ماشاءالله خام موضوع ده خو د غرور نه زده غو پښتنه کوم چې اسلامي قانون خو ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو په مهر خامخاته کلی دی د نامزادی لپاره کنه
بالکل
او بل خبره ده چې ولیمه به ورکه دی ورورې چې ما 5000 روپۍ مصرف فقط کړې ده فقط چې نه په خلکو کړی دی او بل دا چې ما 5000 روپۍ مصرف د مهر څخه خبره و نه کړله
په دې اړه به تاسو ته خام
موږ دا نه دا پوښتنه کوم چې دا په دې باره کې څه وایي
سم ده ځوان دی اوسې بل اوریدونکې به وورو چې څوک له کومه ځای تماس نیولای او څه موضوع ویل غواړي دوی سلام وخت مو په خیر
سلام علیکم
علیکم سلام مهرباني وکوي څوک لکه مزایم او اړیکني ولي
سلام علیکم مېلم
ماکه په بخښنه سره زه تاسو په نوم پونه سوم او د کوم ځای رم تماس نیولای
جعفر له هلمند
جعفر صاحب ښه استي
او شکر الحمدلله تاسو ښه استي
خیر اوسئ
ما دنل ماکه د پښتنو د شو د پرم کوم د شهرت نه بیا پی او بلنه وته په ما باندې کې د دوستانو شونځي ولې اضافه کې بیا چې دا د بدلې د څه سره کړی یا په مخې سره کړی
خبره اها زه فکر کوم چې په دې تاسو مهرباني
د افغانستان په بازي چې دا د ولار پاکل باندې دا کوم خلک پرې کړی کوي یعنی د میلم نظر پر غواړم چې دا څنګه پریکړه ده چې دا اوس مثبت مرته روان
کور ودان ځوندی اوسې جعفری صاحب ان شاء الله چې عادل صاحب همدارنګ اغلې تفسیر په دې مسایل تاسو ته ځوابونه ووي اوس به ورو چې نور څوک دی ها تر دې د ما بل تماس نشته اها د ما همکار وبیدی صاحب وایي چې یو بلاړی کوم تاسو ته سره خبرې کو سلام وخت مو په خیر
سلام علیکم
علیکم سلام مهرمانی وکوي څوک له کومه ځای مو اړیکه نیولې ده
حاجی صاحب فیضلانی مې زم د شهرانی پکتیکانه
مهرمانی وکوي
کوم موضوع چې تاسو د نن ورځې کوم ودان دې د شمه موضوع ده
خیر اوسه
هغه شای دې سره په دې د اسلام نه نګانم منه ده کنه او داسوم ویل کډاریا ته لور شم او داسوم په دمرو وو باندې کې چې هغه څومره ضرورت دي نو دا اکثره خلک دې په دا ودو کې په خاص پښه اخلي مرخصه
پټای ورته خلک دی واه بله راځو دیتا چې یوازې دغه په ودونو کې لوړ لګښتونه نه بلکې تاسو پوهیږئ د افغانستان خصوصا په پښتون میشتو سیمو ولایتونو کې دغه موضوعات زیات دي چې انجلۍ خپل ورور ته یا خپل کاکا ته خپل ماما ته یا د کورنۍ بل غړي نارینه غړي ته بدلوي دا مسائل همستا او خپارال د دوی اړیکه پرې سوی موږ ته د دوی نه پښتنه وکوم چې آلته دا مسائل ستا کنه پارال تر څو چې نور قدرمن اوریدونکو تماسونه نیسي د منګ وادات سره داده همیشه وخت چې د دوی منورسته هڅه کوي چې تاسو نظریات ولرو په دې پروګرام کې او کومې پښتنې لري کوم نور مسائل البته غواړي وای چې منګ پښتنه نوي کړی یا د منګ قدرمنو ملمنو ورته اشاره نوي کړی ذکر کړی نوي خلاص تاسو وای او کوم کسان چې منګ تاسو ټول غوونه اوري دا غوی تر اسهانو پورې دا موضوع ورورسیږي عادل صاحب خامہ خبر تاسو نه کوم قدرمن اوریدونکو پښتنې درلودلې لاندن به ورته ځوابونه وایي ځکه زم غواړم یو څو پښتنې لاغلي تفسیر نه وکم او بیا بلار سو اړیکو ته مهرباني وکړئ د مونږ لمړني اوریدونکو تاسو نه کوم پښتنې درلودلې ځواب ورته وایي
ولینا ورورا نه پیغام دی لمړني اوریدونکو نوم چې متاسفانه د نومي معنی دی اشکړی د غورور غټان دیکھنه دا و ډیر غټان دیکھنه دا و غټ مظلومیت دا و چې هغه ځان مجبور غنه اویلې سکل چانه د واده په مراسم کې ډوړې و خورین او حتمان به ډوړې ورزي وغخې او پلاونه ورکوي او ماته ویل چې تان نه دی خو ورکړي خاتمان نه دی خوړلې غورورا خبره بل ډول ده پوېږي یو څوک چې واده کوي واده ته دښمنان نه را دعوت کوي واده ته دوستان را دعوت کوي واده ته خپلوان را دعوت کوي همداسې نه ده اوس چې څوک واده ته کله دوستان را دعوت کوي او دښمنان نه را دعوت کوي دوست لڅ اخستو پرته ستا په واده په مراسم کې باید ګډون وکړي یعنی د دې په بدل کې چې درنه پیسې وغواړي اې دنه پرته باید لتا په واده په مراسم کې ستاسو د خوشحالي لپاره باید ستاسو په واده کې ګډون وکړي د دې لپاره چې ستاسو سره خوشحالي ولمندي ستاسو د واده په مراسم کې ستاسو د خادي په مراسم کې ګډون در سره وکړي نه په دې خطر چې ته ورته ډوړي ورکی
کوم خلک چې په دې خطر ستا واده ته راځي چې ته ډوډۍ ورکې، دا ستا دوستان نه دي، دا د دوست په جامه کې دښمن تا ته راځي. دښمن موږ هغه چاته وایو چې زموږ په تاوان خوشحاله کیږي، دوست موږ هغه چاته وایو، خپل او عزیز موږ هغه چاته وایو چې زموږ په تاوان خفه کیږي او زموږ په ګټې بندي خوشحاله کیږي. ما خپل واده ته یوازې دوستان را دعوت کړي دي، او کوم کسان چې زی واده ته دعوت کړی و مخکې، که زه په دې خبر وای چې ماته قرض ډوډۍ راکوي او بیرته یې رانه غواړي، ما به هیڅکله هم د هغوی په واده کې ګډون نه وای کړی. اوس هم هر واده ته چې ځم له خلکو پوښتنه کوم چې دا ډوډۍ قرض دی او که مفت دی. که هغه کسان واده ته زه خپله هم نه ځم چې هغوی ماته قرض ډوډۍ راکوي. زه د خپلو خپلوانو قومیانو واده ته ډیر نه ځم، چون پوهیږم چې اکثر یې راته قرض راکوي. یوازې د هغو خلکو واده کې زه ګډون کوم وروره، چې هغوی زما دوستان دي، نه دا چې د دښمن په جامه کې دوستان دي. یو مسله محمدي صاحب محترم، زه اوس هم دا خبره کوم چې که چیرې ته یو جنۍ راونیسې شخصا تاسو محمدي صاحب، او ستا خوښه سي، ډیره دې خوښه سي او ډیر په مین سي محمدي صاحب محترم، او بیا هغې ته ووایه چې زه ستا سره واده کوم، او هغه وچ نه ولا محمدي صاحب ستا عمر زیات دی، ستا سره زه واده نه کوم، او بیا ته په زور نیکملا صاحب راولي او د هغې له خوښې پرته د هغې سره واده وکړي او د هغې اصلا خوښه نه وي، له تا نه پوښتنه کوم دغه زنا دی که نه دی؟ دا جواب ته خپله ځان ته ورکه. ټول هغه ودونه چې د جنۍ له خوښې پرته په جبري ډول ترسره کیږي، دغه ودونه غیر انساني دي، غیر اسلامي دي او غیر دیني دي. نور ودونه چې د اسلام د ارزښتونو پر اساس ترسره کیږي، دا روا ودونه دي، دا ښه ودونه دي. او بله مسله دا ده چې د حج په مراسمو کې چې کوم موږ مصرف کوو، محمدي صاحب محترم، کوم خلک ستا ورور چې کوم مصرف کړی، زما غږ واضح واوري، هغه دا مصرف په دې خاطر نه ده کړی چې خدای خوشحاله کړي، هغه دا مصرف په دې خاطر کړی چې هغه یو د غرور احساس لري. دغه کارونه چې خلک د خلکو لپاره ډېر غټ کارونه موږ کوو، دا د غرور نښه ده. یعنی موږ خپل لویي خلکو ته ښیو، موږ خپل شان شوکت خلکو ته ښیو، او موږ خپل غیرت خلکو ته ښیو. دا اصل کې کمزوري ده، ځکه دغه خیراتونه چې موږ یې کوو د حج په مراسمو کې، د واده په مراسمو کې، دا ټول زموږ د غلامي نښه ده. یعنی موږ د خلکو د خبرو غلامان یو.
او عادل صاحب، په لنډو کې د مهر د موضوع په اړه چې تاسو په خپل واده کې وایي، مهر څنګه څه، ځکه دا یوه دیني وجیبه ده چې باید ترسره شي.
میاخیل صاحب محترم، مهر او ولیمه، د ویل چې نو پنځه زره کې به څه ولیمه وي؟ ولیمه کیدلی شي په سل افغاني هم ته ولیمه ورکولی شي. یعنی داسې څه تیار کړه چې ټول لږ لږ وخوري، او دا کوم فرض واجب نه دی، دا یو سنت کار دی. ولیمه ته ورکه، ښه کار دی. ولې په سل افغاني هم ته خلکو ته ولیمه ورکولی شي؟ ما ولیمه کې شاوخوا یو نیم زر افغاني مصرف سولی. یو مسله، مهر او ولور باید سره معلوم سي. مهر یو جایز شی دی چې د جنۍ حق دی، او ولور چې دی یو ناروا شی دی چې هغه د جنۍ خرڅول دی. ما ټول هغه شیان چې ناوړه رواجونه ګڼل کیږي هغه ما نه دي عمل کړي، او مهر مې ورکړی دی لس زره افغانۍ. مهر معجل مې نه ده ورکړی، بلکې مهر معجل مې ورکړی دی، چې دا یعنی کیدلی شي وروسته هم ته ورکې. د هغې په غوښتنه مې ما مهر معجل تعین کړ. او ولور په اړه چې کومې قومي پرېکړې کیږي دوستانو، دا یو ښه اقدام دی. ولې زه هیله لرم چې موږ بیا هم جنکو ته قیمت ونه ټاکو چې یو لک دوه لک او درې لکه. مهر شرعي مسله ده، قانوني مسله ده، د جنۍ حق دی. کولی شي معافي کړي، کولی شي لږ شي، کولی شي ډېر شي، خپله به جنۍ ته ورکول شي. د ولور د کمېدو په اړه په مجموع کې هره پرېکړه دا یو ښه کار دی دوستانو.
مننه عادل صاحب، نور مسائل ته به هم بیا تاسو خپله اشاره ولرئ، مسائل به سره مطرح کړو. خو قدرمنه اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې په خپلو لومړنیو خبرو کې تاسو ته وویل چې په دې پروګرام کې به یو بل درون میلمه هم راسره واوسي، مولوي صاحب ناصرالدین فروتان، دیني عالم دی، چې له دوی نه هم واورو چې په دې برخه کې شرعي مسائل څه دي. خو فکر کوم چې دوی خپل ټلیفون ته تر اوسه ځواب نه وایي، حال داسې موږ ورسره خبرې کړې وې چې دوی سره باید د ټلیفون له لارې بحث کوو. په هر حال موږ بیا هم هڅه کوو د پروګرام تر پایه پورې له دوی سره خبرې ولرو. تفسیر جانې، راځو تاسو ته. یوازې د ولوار یا د واده د لوړ مصرف دا مسایل نه، لکه څنګه چې ما مخکې هم جعفری صاحب ته وویل چې د انجونو بدلول، همدارنګه د هغوی په کم عمر کې وادول، او یا هم د هلکانو ته په کم عمر کې، خصوصا موږ او تاسو په مشرقي ولایتونو کې دا موضوع کوم اوریدونکي چې اوس هغه ولایتونو کې موږ غږ اوري، پوهیږي چې
په ډیر کم عمر کې خپل زامنو ته دوی ودونه کوي څومره ستونزې جوړولای شي.
امروز اگر ما ببینیم قانون به حساب وضع شده به خاطر از امی که نتونن دخترای زیر سن اونا به ازدواج بتن و همچنان بتونن کنا را بدل برادرشان یا کاکایشان یا هر کسی که اعضای خانوادهشان است اونا را بدون رضایت دختری که باشه زیر سن باشه یا سن قانونیشان را باشه به سن قانونیشان باشن هیچ کس نمیتونه. امروز ما قانون داریم که به حساب خشونت هست که او نافذ شده هیچ کس نمیتونه. من امیدوار هستم که همه به عنوان رجوع به همون قانون کنن که امروز اونا میتونن از حق خودان دفاع کنن، به خصوص امروز بیوه زنای ما که هست به مشکل مواجه هستن که وقتی که شوهر از اونا فوت میکنن همه گید آیه زیر میکنه که باید کی بتونه با اون نکاح کنه. نه، امروز او حق دارد. اگر امروز کسی این کار میکنه و غیر قانونی هست و میتونه حتی بر از اون مجازات داده شوه، اما متاسفانه که امروز هیچ کس نمیتونه از و همچنان از قانون شریعتی اسلام که الحمدلله همگی افغانستان شکر یک جامعه اسلامی است و همچنان قانونی که امروز قانون وضعی است که خود بشر رو وضع کردن از اونا همچنان آگاهی ندارن. ما امیدوار هستم که امروز وزارت هایی که هست به نام وزارت امور زنا و همچنان نهادهای عدلی و چندین نهادها و وزارت ها هست بتونن از آمار آگاه بسازن، بخصوص از بانوان را. و در قسمت سن سال شما صحبت کردین که امروز نمیتونن اگر آقایان باشن یا بچه های خرد سن باشه زیر سن باشن اونا را جبران وادار بسازن که تو باید ازدواج کنی، تو باید عروسی کنی. نه، اونا را اجازه بدن که بخصوص امروز جامعه افغانستان که نیازمند جوان ها هستن، چرا که جوان ها کسایی هستن که فردای افغانستان هم میسازن. امروز ما ببینیم که بیشتر از به حساب 10 میلیون نفوس افغانستان در بیسوادی به سر میبرن که 84% از اون را بانوان یعنی در سر میبرن. چرا ما نمیتونیم که امروز برای اونا حق تعلیم و تحصیل بدیم که باید اونا برای تعلیم و تحصیل خود برسن که ما بتونیم که در آینده یک جامعه آری از همه چیز داشته باشیم؟ حداقل اگه اونا مادر میشن، حداقل اونایی که پدر میشن بتونن که فرزند خوب را به افغانستان اونا تربیت کنن. اگر اونا سواد کافی نداشته باشن چگونه میتونن فرزند خوب را برای جامعه افغانستان تقدیم کنن؟ هیچگاه ما نمیتونیم ادعای داشته باشیم. پس ما از همه خانواده هایی که بخصوص در ولایت های افغانستان هستن توجه بسیار زیاد داری کنن که دختر و بچه جوان از اونا چی میخواید، چی خواسته هایی داره، باید ما چگونه بر از اونا ذهنیت هایی بتیم که تا بتونن مظهر خدمت جامعه شون و همچنان در آینده یک مادر و یک پدر خوب باید باشن. امروز رسم رواجا و عنانات ناپسندیده که ما داریم باید او را هم ما بتونیم که با هم یک جا شدن نابود بسازیم یا از بین بریم. درست است که ما نمیتونیم ادعایی کنیم که فردا ما میتونیم همه این رسم و رواج و عنانات ناپسندیده را ماز ببینیم، همه ما حداقل فرصت برای زمین تیم که حداقل 10 سال، 5 سال، 15 سال، 20 سال بعد ما میتونیم به یک نتیجه چند فیصدی برسیم. ما ادعای 100% هم نداریم، حداقل بتونیم که از هان عامه بخصوص جوان ها بخصوص خانواده هایی که امروز دوست ندارن که خود آگاه بسازن از حقوق فرزندانشون که در قبالشان داره او را حداقل در نظر بگیرن، به خواسته های زنا توجه کنن. ما امیدوار هستم که همه خانواده ها مطابق با شریعت اسلامی و مطابق با قانونی که امروز همه ما شما داریم، گرچه در افغانستان یک چیزی که متاسفانه هست قانون هیچ وقت وضع نشده و هیچ وقت نتونستیم که حداقل قانون ما بتونیم در جامعه افغانستان فرهنگی بسازیم. یعنی قانون چی است؟ ما چگونه میتونیم از قانون یعنی استفاده خوب تر کنیم؟ متاسفانه امروز در افغانستان در جامعه هیچگاه ما نتونستیم با یک دسترسی یک چیز خوب پیدا کنیم. ما امیدوار هستیم که امروز جوانان همش آگاه هستن، همشون دست به این بزنن که چگونه بتونن کارهای بهتر و خوبتر بر جامعه افغانستان داشته باشن.
من نه قدر من اوریدونکو لند د ماخلو بیا هم غهڅه کو د پروگرام تر پایله پوري او بخې تر پایله پوري مولوی صاحب محمد ناصر فروتان سر خبری وکو خو اوس بلند ندمه واخلو.
ځوان فکر
خوږی یو پښتو کې مونږ متال د چ شو دی تعالی شي کنه بیا ټولول نشته سر نه وسه مونږ سختې تیرې کړې دي. آری جلکا یار وړکی
په لومړي سر کې د کتاب په اړه معلومات راتره کوي. کوم کتاب تاسو نو ماته ویئ؟
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزد واړ دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغه کسانو یا د هغه مبارزونو کیسې لیکل کېږي چې هغوی یو کارنامه ترسره کړې وي او وروسته د جایزه هم ورکوي.
دا راته ووایئ چې د پروګرام بحث مو اوریدلی، یعنی په موضوع پوسوي یاستې چې موږ په څه بحث کوو؟
راځي تاسو سلامونه میلمنو ته.
که راته وایي چې ځوانانو په دې برخه کې څومره خپله ونډه ادا کړې ده.
ځوانان خو په هره برخه کې دوی آګاه ځوانان وي او پوه ځوانان وي، هغه نو که په کلیوالو سیمو کې دي که په ولسوالۍ په ډېرې لرې سیمو کې دي، هغه څه نورو ته وښایي چې د دوی هغه حق طلب نشي، حق یې له منځه لاړ نشي.
هره سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه.
بیا هم ښه راغلاس تاسو د ځوان فکر پروګرام یا خبرونه له ازادي راډیو نه او همدارنګه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه په ځوندۍ بڼه اورئ چې زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو په دې پروګرام کې ښایي تر اوسه مو نوی اوریدلی، خو زه به تاسو ته وایم چې په موضوع باندې بحث کوو او موضوع مو دا ده چې د ناوړه دودونه څنګه له منځه تلای سي، ځوانانو ونډه په دې کې څومره مثبته یا اغیزناکه تمامېدای سي. خو اوس به یو اوریدونکی واورو چې دوی تماس نیولای. سلام، وخت مو په خیر.
وعلیکم السلام. ما سلام منا تاسو او تاسو درانده او منا عادل صاحب او پرزاجل ټول خپل پرګرام جوړ کړی او عادل صاحب مو ملماده، عادل صاحب د خپل خبرې راکړي او حق او دا کوم پرګرام چې تاسو جوړ کړی په دغه بار کې دا پرګرام پیسې کې د پندار نه د منګرار نه د خوش نه ټول خپل هغه ډېر معلومات د پاکستان څخه معلومات نه کول پاکستان نو دا کوم څه چې تاسو دا نو ولا ریموجن د دونه په پاکستان خلکو کې دي او تقریبا د 15 لک نه واخلا تر 10 لک پورې او دا ولور څه کې دي دا مشکل چې ټول د ګلو خړې ده و کې وی شي او د هغه د عادل صاحب کا ټول خلک ووري او د دې نو ولا د دونه راوګرځي او چې مخ کې تر شي هغه تر شي منده
ډیره زیاته مننه. تاسو راته خپل نوم نه خو د چې کوم ځای نه تماس نیولای نو مو څه ده د دوی تماس ختم سي پریس قطسه. بیا به هم ورو ته بل څوک چې پوښتنه لري او د خبرونه ورسته شي بي دي نو لند لند به سر مسایل مطرح کو. سلام وخت مو بخیر. مهرباني وکوي تاسو اړیکه رخصه وي ده خبرې وکوي. پارال دا روسای چانس و د اوریدونکو د پاره چې دوی تماس نیوه او مونږ هڅه کوو لکه څنګه مې چې مخکې ویلې په خپل هر پروګرام کې تاسو غږ واورو او تاسو غږ ورسوو تر نورو قدر من اوریدونکو پورې. عادل صاحب او اغلی تفسیر، تاسو بالاخره ځکه چې اوس خبرونه په ختمیږي، هغه ځوانان چې تاسو غږونه اوري دغوی تاسو پیغام څه ده؟ مخصوصا تاسو که لومړی خبرې وکوئ عادل صاحب، چې ځوانان د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کوم کارونه کولای سي، لنډ لنډ ورته اشاره وکوئ.
ځوانان هغه څه چې ټول خلک یې کولی شي هغه دا دی چې نورو ته ووایي چې دا بد شی دی. خو زه فکر کوم ډېری رواجونه دي، موږ ټول پوهیږو چې دا بد دی او مضر دی، خو بیا متاسفان عملي کوو او ټولنیز جبر دی چې موږ یې په خپل قید کې راګیر کړی یو. ځوانان باید په دې پوه سي چې بله لار هم شته، یعنی هغه دا چې د ټولنې بد رواجونه تر پښو لاندې کول چې دا زړورتیا غواړي. ځوانان باید زړورتیا پیدا کړي او دا عقل غواړي. ځوانان باید نور هم هوښیار شي لکه څنګه چې هوښیار دي. ځوانان دا پوهه غواړي. ځوانان باید نور هم پوه شي. یو مسله، بله مسله دا ده چې د اسلام د نظره تر ټولو ښه واده او غوره واده هغه دی چې لږ مصرف کې وسی. خو زمونږ د رواجونو پر اساس تر ټولو ښه واده هغه دی چې په هوټل کې وي او ډیر مصرف کې وسی. پریکړه ستاسو دی کوم یو عملي کوي. یو مسله، واده کول د ښه ژوند لپاره وي. اوس په تاسو پر مربد دی چې لزان پښتنه وکړي چې څومره ځوانانو ژوند له واده نه بعد خرابېږي. آیا واده د ژوند ښه او که خرابې که؟ دوستانو، د موږ په ټولنه کې ځینې بد رواجونه دي چې غیر انساني او غیر اسلامي دي چې موږ یا د خلکو لپاره کوو او یا د کمزوري لپاره.
مننه عادل صاحب، مننه. اوس به لاغلی تفسیر او مهرباني وکړئ تاسو خپل پیغام وړاندې کړئ.
البته که ما میخواییم یک پیغام داشته باشم که به اساس آیت قرآن شریف و سوره بقره چقدر زیبا گفته، میگه و بشر الذین آمنوا و عملوا الصالحات، میگه کسایی که ایمان آوردن و کارهای شایسته را انجام دادن. پس ما الحمدلله هم ما مؤمن هستیم، هم ما مسلمان هستیم. پس مطابق با شریعت اسلامی و مطابق بازم تکرار میکنم با قانون وضعی که خود بشر او را وضع کرده به خاطر اینکه بتونه زندگی راحت‌تر و بهتر و خوب‌تر داشته باشه به اساس قوانین و مقرراتی که هسته. ما امیدوارم که هم جوانان آگاه شوند و حداقل بتوانند که زندگی آری از همه چیز داشته باشند. امروز از خانواده همچنان مخواهش میکنم به عنوان یک جوان توجه برای زندگی فرزندان خودان و دختران خودان کنه که باید چی چیزها میتونه زندگی از اونا را بهتر داشته باشه. پس بیاین که امروز ما یک رسم و رواج و یک عناناتی که به نام تویانه هست ای را از بین ببریم. ما امیدوار هستم به این که ما بتونیم افغانستان آری از همه چیز داشته باشیم و امیدوار هستم به عنوان یک جوان که یک سال سراسری در افغانستان بیایه.
دیر از یاد مننه قربان عدل صاحب قربان
اوزم په خیر کی دوه سوال کوم غدا چې د افغانستان خلکو نه غواړم لپوه خلکو څخه چې تاسو د نوړ رواجونو پیروانی سي او کده اسلام او کده قانون یو مسله دوم دا چې نوې نسل سیاسي تعلیم یافته نسل سیاسي د تیورو پیړیو د خلکو لخوا جوړ شوی قانون باید قوانین باید ملکی او کنوي او مدون قوانین باید ملکی اها
زوندی و سیمانه نکور و دان عدل سیب و غلی تفسیر تاسو پروگرام تراغلی دلتا مو باس که گردون وکاو مسائل مو خلکو پوری ورس اول انشالله چلی دیو روز تبا در افغانستان پر طول ولایتون و پر مرکز که پر مرکزی ولایتون و که دا مسائل سرا نور ختمی گی ما هدف لناور دودونه چې هغه د انجونو په کم عمر کې واده ول همدارنګ د لوړ ور اخیستل او تعلیم ته نه پریښودل تا ټول مسائل ان شاء الله چې هلسی ښه وخت ولري خدای په امان.